اوردن خو د مشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل کوربا اسره لمومن سلامونه مني او وخت ورځي دولس پجی شوی نن د خالی ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې دویمه نیټه ده په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دراورو ریپورټونه او مرکه هم لرو نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم وي او ځینې نړیوال ریپورټونه هم لرو خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
سرټکی عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه په شپاړه سمي په کوټه کې ټولګنجیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او سوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابر کړې ده په نیپال کې له ضروري زلزلې یو اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي د خبرونو تفصیل عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه په شپاړسم مئی په کوټه کې د ټولګنجیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی د جمعې پرز نا وخته په کوټه کې د خبري کانفرنس پر مهال د ان پی مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین وویل د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیرے نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیرے هغه د خاص وګړو لپاره سوچ په هله شروع کړل نو د نتیجې به ډېری خطرناک وي
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے
خو نواز شریف هم پرون په پېښور کې ویلي وو چې د اقتصادي راداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسېږي د خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند سیاسي ګوندونو تور لګولی چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لاره له خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب صوبې ته اړوي خو حکومت دا تورونه په واري واري رد کړي دي په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د سندو پاړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې ملک عمر خان وزیر نن مشال لیډو تول چې دا ویل چې افغانستان ته کلسو خلکو ته دي عامه معافي ورکړل شي بې ځایه خبره ده
نو زه خپل د مده وطن راغلی یم افغانستان ته نه راغلی زه باید د مده پاکستان رول کړی یم پاکستان دلته زه راشړل یم چې مده باید د مافي دای د معنا وغوړي د کډوالو نه زه دلته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي مافي زه ماته ضرورت هم نشته زه ته کده ماته مافي ضرورت دی ماته نه وایي زه دلته مافي ورته
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر لس لکه زیات کسان بې کوره شوي وو چې پکې شاوخوا 2.5 لکه افغانستان ته کډه شول په پاکستان کې میشت کسانو د سندو لړۍ پیل شوې ده د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ نن سره وو دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبایي مشر نواب ثناء الله زیری ته استولې وه جان محمد جمالی او ګوند ترمنځ سینټ په انتخاباتو کې هغه مهال اختلافات رامنځته شو چې جان جمالی د خپل ګوند په مقابله کې خپل لور د سینټ چوکۍ ته کاندید کړه د پاکستان د میډیا د څار ادارې په امره د دې هیواد څور لس ټلویزیون چینلونو ته د متحده قومي منډ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خبرولو په اړه نوټس ورکړی دی د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر فوج نیوکې کړې وې نوموړی دا وینا د کراچي د پولیسو د یو لوړ پوړو چارواکي راو انور د هغې خبري غونډې په جواب کې کړې وه چې پکې یې تور لګولی و چې متحده قومي منډ د هند له استخباراتي ادارې را سره رابطې لري د پاکستان فوج له وینا سمدستي وروسته یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی الطاف حسین خبرې له بې عزتۍ ډکې دي او د نوموړي پر ضد به قانوني کاروایي کوي په امرا دغه ټلویزیون چینلونو ته ویلي چې د دې خبرې د وضاحت وکړي چې اخر ولې د الطاف حسین له سپکاوي ډکه وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړه د جمعې پر ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له فوجه بخښنه وغوښتله د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او سوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي خو وايي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي
دا یوې کنفرانس ته خو د سولې خبرې رسما نسته هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي
تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مسیال عطاالله الدین له قوله چې په خپل هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ډله کې شامل دی ویلي وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا سل کسیزه پلاوی به وبخشي شل کسیزه پلاوی به د یک شنبه او دو شنبه پرز د قطر په مرکز دوحه کې د وسوال طالبان لاستو سره ازادي خبري وکړي. بلخو طالبان هم په یو اعلامیه کې د غناستي تایید کړی ده. په نیپال کې له ضروري زلزلې یو اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورکتي. په دې زلزله کې څه د پاندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوی مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان په غرونو کې لا درک دي. رانسی ترینک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبر اعلان ته وویل چې نه پوهېږي پر هغو څه شوي دي. د ده په وینا شاید ځینې یې مړه شوي وي او کیدلای سي د ځینو په اړه یوازې راپورونه ورکړل شوي وي. چارواکي وایي د ورکو شویو کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتونو سره نو رجسټر شوي. د فرانس، اټلي، سپین او هالند د ورکو شویو وګړو شمېر 301 تنه دی، خو د آیرلینډ، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل شوي دي. نور یورپي هیوادونه لا تراوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره وګړي ورک دي. د امریکا د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تورپوسي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډریک ری شاوخوا دوې اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې و. تر دې پیښه وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. د بالټیمور څارنوال میریلین موسوی پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګری مړینه یو قتل و. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا مهمه ده، حقایق ښکاره شول. ګری د اپریل پر 19 د هغو زخمونو له وجې مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې د حراست په دوران کې اخیستي وو. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت سیمې او نړۍ خبرونه پای ته ورسېدل.
اوزن کو خبرونه مولا مشال ریډیو وردل شي عبدالحی کاکا وړاندې کول په دې غړي کې بوري. عوامي نېشنل ګوند د راهداري لارې پنجاب ته داړولو پر ضد په کوټه کې ټولګوندیزه کانفرنس را بللې. یاد ګوند وایي دوی پر پاک چین کوریډور سیاست نه کوي بلکې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي.
نہیں ہے، اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے، ہم تو سیاست سے بالا تر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں.
د شمالی وزیرستان مشران وائی دوی پا بنو کے پراتے دیا وزیر اعظم میرلی تزی
عوام دلتا پرتے دی امی دلتا مسلی دی ہاں دمی سر اکشینی پرشن پر ٹیم کے ہاں دمیر بے پہ اعتماد کی نہیں ہوگو سی اس پر تا چتلال ہاں کی ہاں چمی سر پتا بندائی خبر وکو چمی رو اڑانگ وزیرستان دفسرانگی دیمی
لزان مرگی بریدا تر ژوندۍ راوتلو وروسته د قامی وطن ګوند مشر ابتاب احمد خان شرپا وایي ځینې قوتونه غواړي چې د پښتنو مشرانو اواز غلې کړي.
هغوی دا غواړي چې دلته د پښتنو دپاره چې څوک اواز جوتوي چې هغوی یو طرف ته الیمینیټ کړي، او مونږ د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسۍ ختمولو لپاره به اواز جوتو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې سربیره په دې چې پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لاره به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند د نواز شریف پر دې خبره باور نه کوي. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته دړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې پر 14 نېټه ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د اعلان د جمعې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري مفتخر حسین پرون په خبري غونډه کې وکړ چې تفصیل یې د مشالې ډو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې ټولګوندیز کانفرنس رابللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانه نه دي، که څه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے،
کچیری ہمدا کوریڈور ستا لسیمے چھ خطیریجی نو دا پاکستان ایجنڈا دا، او کزمر لسیمو تیر سی نو بیا دا بلچا ایجنڈا دا. کلاہور پا پاکستان کے دی نو ایا ڈی آئی خان پا پاکستان کے ندی، کا حسن عبدال پا پاکستان کے دی نو ایا لورالائی روب او کٹا پا پاکستان کے ندی، دا دا بل دا ایجنڈی تکی مرد دیر وارا اولی دری، او اوس خلق لدی خبرو نوی جی زکچی خبری اوس تردی تیرسی ویری.
نہیں ہے، اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے،
افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلی او دې ټول ګوندیز کانفرنس ته یې رابللی دی چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نهضت ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي.
هم تو سیاست سے بالاتر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں.
مرد در سیاست ہا خواد استن ذرا پورت کڑے دے زکہ چی مرد د مسلم لیگ نون په شمول ټول غندونو دعوت ورکوه نو پدې کې سیاست لکوم راغی. سیاست نه دی بلکې دا د ژوند او مرګ مسله ده، دا د قام د بقا مسله ده او همدا د هیواد د سلامتی او بقا مسله ده. د خپل غند تر سیاست ها خوا هر یو غند چې همدا ټول غندیز کانفرنس راغواړي مونږ پکې ګډون کوو. د عوامي نهضت غند یاد مشر ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدود کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم
کچیرې نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیرې هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
که څه هم د ای این پی په شمول یو شمیر نور ګوندونه د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي، خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملتپال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له شمالي وزیرستان څخه یې د ترګرۍ مرکزونه او پټنځایونه ختم کړي چې په نتیجه کې د ټول پاکستان په مجموعي امنیت کې خواله راغلی دی. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د سیمې د خوشحالۍ، سولې او سوکالۍ لپاره به له افغان حکومت سره یو ځای کار کوي. نور تفصیل د ذبیح شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره په کورنیو چارو کې د ځینو مثبتو بدلونونو اړتیا ده او همداراز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې او همکاري پراخول د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د هغه په خبره چې پاکستانوي پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي چې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې مجموعي امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان تر سفر وروسته د خیبر پختونخوا په ولایت مقام کې د دې ایالت په مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې د تېرې اونۍ د باران او توپان ځپلو کورنیو لغړو سره د لیدنې پر مهال وکړې. نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د څارنې لپاره وزیرستان ته تللي وو، په دې سیمه کې په پوځي عملیاتو ډاډ وخوت او وویل چې د پاکستان مرکزي حکومت له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ملا تړلې ده. د وای په شمالي وزیرستان کې مور ترهګرو مرکزونه او پټنځایونه لمن زوړي چې له عمله ځای ولس په خوشحالۍ پولیس متبیر تر روان دي. که څه هم د پخوا په پرتله اوس په ټول پاکستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو موږ هڅه کوو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ جړل په بشپړ توګه ختم کړو او ولس ته د خوشحاله ژوند زمینه برابر کړو. نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې او د متقابل درناوي اړیکې غواړي او په خبره یې چې په سیمه کې د سولې او سوکالۍ یوازینۍ لار له ګاونډیو هیوادونو سره همکاري لا زیاتول دي. د وایي زه په دې باور یم چې موږ په خپل کورنیو چارو کې بدلون راولو او د دې ترڅنګ له افغانستان سره هم اړیکې ښې او لا پیاوړې کړو. همداراز په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره له دې هیواد سره یو ځای ګډې هڅې او په سیمه کې د امنیت او سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د چین په مرسته د جوړېدونکي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پر سر اعتراضونه شوي او د پاکستان ملتپاله ګوندونه وایي چې دغه لویه لار د پنجاب پر ځای له بلوچستان او خیبر پختونخوا تېره شي، خو نواز شریف وویل چې دا لار تر یو ایالت پورې محدوده نه ده بلکې د پاکستان د ټولو ایالتونو اوسېدونکي به ترې ګټه پورته کړي. هغه همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته د تروریزم له امله د سلو میلیاردو ډالرو نه جبرانېدونکی زیان اوښتی او اقتصادي د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. نوموړي ډاډ وخوت چې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز له امله به د پاکستان اقتصاد وده وکړي او ګټه به پر دې هیواد سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ورسیږي.
اردونکو، تاسې اوریدلو چې د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان میرعلي ته تللی و، خو د شمالي وزیرستان مشرانو پر دغه سفر نیوکې کړې دي. دوی وایي چې کډوال د شمالي وزیرستان هغه په بنو کې پراته دي. باید چې وزیر اعظم هلته کې له کډوالو سره د دوی پر ستونزو خبرې کړې او دغه رنګه د راتلونکي لپاره یې د دوی تګلاره ټاکلې وي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم او فوج سرلخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي او تمانځای مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د میر علي پر ځای چې هلته نه خلک په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میر علي دوره وکړه نو بنو کې یې هم د عثمانزای مشرانو سره جرګه کړې وي.
دا هم میر علي دلور د میر مشا ته د دوره کړې دوه هلته خو میر مشا او میر علي خو بالکل دا خو د عوامې نه خالي دي. عوام چې دي هغه په باندې په دا لکه کې نن د میر د عثمانزای کوم جرګه وه په چار بجې دې خلک د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای. دلته د میر د عوامې چې سمره مسلې دي هغه د خاصې د شروع ورځې نه پوتې دي دا حل کړي وای او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په باندې ایریا شي د عثمانزای کوم سره کړی وای. آرمی دوره کړې وي بالکل عوامی سویلای نشی باقی د عوام چې کومې مسلې دي عوام دلته پروته دي همې دلته مسلې دي هم د امی سره کښېني پرشن په ټیم کې هم د امیر به په اعتماد کې نه وغوسي هېڅ پرته چې تلل هم کې هم چې امی سره په دا باندې خبره وکړو چې میر وړانګ وزیرستان د څرنګې دي. مې
ملک نثار علي وایي وزیرستان ته د واکمنو راتګ هرکلی کوي خو باید د بې کوره شوي عثمانزای مشرانو جرګې سره یې هم خبرې کړې وې چې د واپسۍ په اړه یې ورته خپل مواقف ویلی وو.
وزیرستان ته خو مې هر وخت وایي چې دا خلک تلدرین وي او مې خوش آمدې دا ورته وایي خو چونکې نن حالات داسې دي چې هغه لکه چې د واپسۍ خبرې شي یا هغه لکه چې نه رضابط کړی خبرې شي کوم د عثمانزای قوم دا چې لاس لکه متاثرین دي لکه چې دې سره په دې مناسبات باندې چا خبره نه دور کړې لہذا مې د صدر نه یا د وزیر اعظم نه د آرمی چیف نه دا غوښتنه کوي چې په هره خبره شي چې د وزیرستان متعلق وي امیر د عثمانزای کوم دا په اعتماد شي وخته چې خاصه هغه خلک چې په باندې شي یا په دې ملک په نره ځلې شي د متاثرینۍ ژوند تېروي خو په میرلي تحصیل شي هغه کسه څوک نشته چې د میر حکیم دلته کسې خلک دا په باندې په دې غرض چې دې سره جرګه وکړو مشوره ورسره وکړو د وزیرستان لپاره یوه مشترکه یوه داسې فیصله وشي.
د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته د مارچ 1.5 نیټې نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلي شامیری او میر علي سپینوام 222 کډې واپس لیږل شوې او روان پلان کې به 25 کلیو سلګونه کډې واپس لیږلې شي چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردوونکو په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره لا تر اوسه پاکستاني چارواکو رابطه نه ده کړې. په دې اړه عبدالحی کاکړ په خوست کې د بې کوره کړل شو وزیرستانیانو د 40 کسیزه کمیټې مشر ملک عمر خان وزیر سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې دا وخت په افغانستان کې 2.5 لک وزیرستاني کډوال ژوند کوي. له ده څخه په سر کې پوښتل شوي چې آیا د ستنېدو په اړه مو د پاکستان له چارواکو یا د هغه ځای له قبایلي مشرانو سره څه رابطه شوې ده او که نه، نو هغه په ځواب کې وایي
زمونږ واپسي یا زمونږ د پاکستان سره رابطې کړل دا هم ناممکنه خبره ده ځکه چې مونږ دلته راغلل لسمه اتمه ورځ مو واوره کړه چې مونږ په صحیح اقوامو متحده ټیم دنته دلته خوست ولایت ته راورسېدل چې پاکستان ورته ویلي وي کرزي صاحب ده چې تا ته دهشتګرد راغلل ته کاروایي وکړه دا ټول د هشګرد یا کاروایي ته په خپله وکړه یا مونږ ته د کډوال واپس کا. نو په هغې ته په جواب کې ما دا خبره وکړله چې وروره مونږ 2 لک شناختیان کمپیوټر ته پورته شوي دي نوه شریف ته ګوته ور وغځوي چې کوم د هشګرد وي نو هغه پرېږدي ما لهستله اسلام آباد ته ورکېستی که نه وي دا خبرې عجیبه غونده خبرې دي چې کومې پاکستان نوه شریف کړي دي.
دا تاسو په کوم ثبوت باندې وایاست تا کېدای ستاسو
د کابل نه وزیران راغلي وي لاسې اوله سنیټران ورسره راغلي دي وکم ته چې کومه موجودګي هغه په ټي وي باندې ښکاره شوې دي ورکړه هغه د ریډیو هلته هم پته ده د ټي وي هلته هم پته ده استخباراتو هلته هم پته ده معلومه خبره ده
دما خبر نه چې په واکنده کې په وغره کې ګوښی مال سره خبرې کړې دي
هغه باغ د شتګردان یا ترګر شای چې د پاکستان خپل وایي چې لدی ځای تللی دي چې کوم په شمالي وزیرستان کې خو کډوال خونه یادوي
نه غوړ کړم ما دا کډوال تر غلی وی دا غیر دفاع زم نه کوم چې کوم چې کوم د شتګردي څو کوي یا څو چې کوم د جنگونه جوړوي یا څو کسان ورني هغه ته خدا ورشي چې کوم دغه ته بزم او دا خبره کوي زب مينات کوم چې ورول مې ځتی بس کنور دا خبره ما کوي جنگونه ما کوي ټول پښتون یو مسلمان دي
تاسو آیا شمالي وزیرستان توس بیرته نه ځي که څنګه
بیرته به زوره کړه درم کته په دیوی مخکې د تاسو مراکا کې د مونږ ملک خان مرجان چې موږ د تاسو سره انټرویو کوله هغه ځواب مو ورکړم هغه موجوده وخت خو زه بیا ما خبره دایر کوم چې خان مرجان چې موږ نو وسړی ته اپیل کړم چې ته د افغانستان کډوال ته معافي وکړه چې هغه بیرته خپل وطن ته راشي نو ما په جواب کې وته ول خان مرجان ته چې ملک صاحب ته موږ مشري کړه خپل ځان ته خبره کوي نو د تاسو سره شوه دا کډ چې په شری باندې کړی نو تاسو سخته غلطی کړی ده زنه بهشګر دی نه زه طالب نه مچا ته پناور کړی نه زه غیر ملکی نه زه تاجک نه زه وزبک نه زه غریب مخیب وطن و نه زه پختل دی مده وطن نه راغلی افغانستان ته نه راغلی زه باید دی مده پاکستان رولر کړی نه پاکستان دلته زره شړلای نه چې مده باید دی مفی دای د منه وغوړی دی کډوال نه زه دلته بافی وته دای د ماته بافی بالکل نه کوي مفی زه ماته ضرورت هم نشته د تک د ماته مفی ضرورت دی ماته نه وې زه دلته بافی وته
نه نو دا ستا ذاتی خبره ده کنه دا ټول دا فیصله کړی دی چې دوی به معافي غواړي
دا ان شاء الله زه د کومي مشر په لحاظ باندې تاسو دا جواب درکوم د کومي مشر په لحاظ باندې چې څومره کډوالې مونږ د پاکستان نه معافي نه غواړي نو خدای دې ما نه معافي وغواړي مونږ به معافي ورته وکړو مونږ د نه معافي نه غواړي
یعنی ستاسو سره هیڅ د واپسي په حواله باندې اوس هیڅ پلان نشته هیڅ رابطه نه حکومت کړی ده نه د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان ملکانو کړی ده هیڅ تاسو ځای په ځای ناسي استه
بېلګه راکړه مو چې څومره ځای په ځای څومره د ما سره نور مشران دي چې کومه د چا سره هم راته نه ده شوی نه په ټلیفون باندې نه په میډیا باندې نه د جلګي په شکل باندې او کچېرې د مونږ سره وشي دا غواړي کومه رابطه چې د ټلیفون په لین باندې یا د جلګي په شکل باندې نو بیا هغه وخت هغه ست هغه مسله دا مشوره کوي د وخت مطابق د مشتبه تعدد به ان شاء الله مو فیصله کوي چې مونږ دلته پاتې کېږو کومه پاکستان ته خپل وطن ته درمو
دا د افغانستان په خوست کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشر عمر خان وزیر جزمنګ همکار عبدالحی کاکړ ور سره مرکه کړی و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ ل ځنمرګي بریدا ترجمندی راوتلو وروسته د قامي وطن ګوند مشر ابتاب شرپا ویلي ځنې قوتونه د هغو پښتنو مشرانو غږ غلې کول غواړي چې د پښتنو د حقونو او پرمختګ لپاره مبارزه کوي د بریدا د زیارت په ورځ شوه بو ابتاب شرپا د جمعې په ورځ ناوخته په پیښور کې د یوې خبري غونډه وروسته ل مشال سره په خپل خبرو کې دغه څرګندونې کړې چې تفصیل یې ل شبیر جان وو
په پیښور کې بیګا مخام د خبرونو ورستو د قامي وطن پټه مشر او پخوانی د داخله چارو وفاقي وزیر افتاب احمد خان شیرپو یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلع کې د ځانمرګي برید ورستو مشال لیډو ته ویل چې په دې سیمه کې د ډېر وخت راسې هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپ کوي چا چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره اواز اوچت کړی دی خو له دوی به کله هم پشان شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړ کې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار
اغوی دا غواړي چې دلته د پښتنو د پاره چې څوک واده جوړوي چې اغوی یو طرف ته الیمینیټ کی باز خپل مقاصد پدې کې وحال کول غواړي هغه هغه په خپل ځای باندې او مونږه د پښتنو د حقوق لپاره د پښتنو مایوسه ختمول لپاره به आवाज جوړو او پدې کې زمو په خیال د ټول سیاسي پاټو یو کردار دی
افتاب احمد خان شیرپو ویل چې بازي قوتونه غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نوي عادل ته د هیڅ قسمه سرمایه‌کاری یا معاشی حل ځل نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نور ملکونو کې جوړ شوی دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅه کیږي
ورته چې څوک دا غواړي چې د علاقه د نور پاس پاند شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي دا چې هغه خپل عزائم مخکې کول غواړي نو دلته به نه د بیرونی سره سرمایه کاری کیږي او د دې د خپل خلک بم دا چې مشکلات کې تاسو وګورئ چې کو عراق ته او نور دیونو کې هم دا چې حالات جوړ شوی دي اماغه عادل ته جوړول غواړي
د زیارت په مخام د چرسدی په تورنګو سیمه کې په دې باندې شوی د ځانمرګي برید په حقله باندې افتاب احمد خان شیرپو وویل چې د دغه برید هدف دوی په خپله وو.
جلسې نه تقریبا یو نیم کیلومتر راغلی وو چې دغلته یو سړی راغی او هغه په تماچې باندې زما په ګاډي باندې اته نه فارغ لس پکړي پنځه شپږ په ګاډي باندې لګېدلي په شیشې باندې په وانټ باندې په دروازې باندې مونږ خو لږ مخکې شو او هغه بیا هغې نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی هغه دا دی چې بھائی قافلې باندې هغه شو قافلې باندې نه زما په ګاډي باندې شوی دی.
د پام وړ ده چې د تېر زیارت په مازیګر چرسدې تورنګزو کې د دې غونډې وروستو آفتاب احمد خان باندې ځانمرګي برید شوی وو چې پکې یو پولیس اهلکار مړ او څلور نور ژوبل شوي وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دغې برید ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په رد عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاري ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو څرنګه تاسو د شبیر مجان په ریپورت کې وردل چې د زیارت په ورځ د قامي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په چرسده کې لا وایه ځانمرګي برید ژوندی راووت. دا څلورم ځل دی چې پر نوموړي وسلوال برید کېږي. د سیاسي چارو کارپوهان پر دې عقیده دي چې د پښتنو مشران ځکه په نښه کېږي چې دوی په سیمه کې سوله او سوکالي غواړي. دوی همداراز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني طالبان د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په مکمله توګه ختم شوي نه دي. په اړه تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي تروریستان ځکه د دې هېواد د ملتپاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم آفتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید روغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو. دا په تېرو څو کلونو کې پر آفتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، د تېرو څو کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي، ویل
دا ملت پاله سیاسي مشران په دې خاوره باندې امن غواړي، هغوی غواړي چې ترهګري ختم شي، هغوی غواړي ته دا پته ده چې دا ترهګري د دې ملک او د دې قوم په ګټه نه ده. په دې وجه باندې په هغې باندې همدغه شم دی کومې چې هغه آفتاب خان دی، که هغه استنیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي، دوی د سوکالۍ خبره کوي، دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
وسلوالو پاکستانی طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشته کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي، خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر محمود شاه په دې اړه وایي
خو دا ده چې یو نیم حمله خو کولی شي، خو لکه پاکستان کې وګوري چې د دې عملیات نه پس دا قسمه واقعات ډېر کم شوي.
د یادونې وړ ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پسل کې ټي وي دزک ډېر ورو چې کله فاټه ته لاړ شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
خو بلخال خو موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو اونې خبرونې میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بیان کوي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دا صدې د اصلي د خبرې کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې د نن نه غو له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجه او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي.
اردوونکو میډیا او ځوانانو، اونیز خبرونه ستاسو لپاره لرو. په راتلونکي غړي کې تاسو به ووري او همدارز نورې هم یو شمېر اونیز خبرونه مشالې ستاسو لپاره لري. او د دې ترڅنګ تاسو د مشالې ټول خبرونه په mashaledu.com اوریدئ شي. وخت شوه د 12 بجې او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له خبرونو لږ شروع.
عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه پشپاړه سمې په کوټه کې د خپل ګوند کانفرنس را بلولو اعلان کړی. د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې د خبر کانفرنس په مهال د ایونتي مرکزي جنرال سکرټري میا افتخار حسین ول د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې مشته شمالي وزیرستان د بیوروکراسي کسانو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره هېڅ رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشالېدو ټول دا ویل چې افغانستان ته کډه سو خلکو ته دي ام محسوسي بې ځای خبره ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ نون سره و، دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبای مشر نواب ثناء الله زهري ته استولې ده. د پاکستان د میډیا د سار ادارې فیمرا د دې هېواد څوارلس ټلویزیون چینلونو ته د متحده قومونو د مشر الطاف حسین په ژوندۍ بڼه د وینا خپرولو نوټس ورکړی دی. د زیارت په ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان په فوج نیوکې کړې وې، خو بیا د جمعې په ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له پوځه بخښنه وغوښته. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سعودي عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. قسم د سعودي عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه شي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 2200 کسان لسوي دي. او د امریکا د بالتیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستې د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډو ګری شاوخوا دوی اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو.
اردوونکو خبرونه مولا مشال لري وردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. وزو اسلام آباد ته چنند پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي سراج ظهیر د پښ
نن اکثر د پاکستان مقامی ورسپاڼو خپلې اداري د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفون لیکلی چې پکې نوموړي د هند سره د زلزلې په تباهۍ باندې خواخوږي ښکاره کړې ده. دې لړکې جنگ ورسپاڼه خپلې اداري کې وایي چې یو څو ورځې وړاندې په نیپال کې زلزله راغلې وه چې لکه بلې په زرګونو خلک مړه او جوبل شوي دي، او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوي دي. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې. د ادارې په وینا چې لدې وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2015 کې زلزلہ راغلې و، په کال 2010 کې سیلابونه راغلي وو چې لکبلې پاکستان سخت متاثر شوی وو. نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباهي شوې ده، باید چې سارک غړي ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي. ادارې وایي چې دې لړکی ضروری ده چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترکه کړنلار جوړ کړي شي، او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سارک غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټې جوړې کړي چې پکې دا ژمنه وکړی شي چې کوم غړي ملک کې قدرتي آفت راغې نو هلته به امداد څنګه کیږي، او دغه رنګ چې د دې سره سره داسې کړنلاره هم جوړ کړی شي چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي. نو هله به ممکن شي چې سارک غړي ملکونه بیا د قدرتي آفتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو مشرک رسپ خپل ادارې کې پیښور او خوښ سیمو کې د تیری سلی باران د لاسه شوي نقصان په اړه لیک کړی، او وایي چې تر دې دمه متاثرینو ته امداد نه دی ورکړی شوی، او حقیقت کې دا یو ګران کار دی ځکه چې د ټولو ځپلې شوو خلکو او سیمو سروې کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی، او دې کې به ډیر وخت لګي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ځینې خلکو ته امدادي چیکونه ورکړی شو، خو اوس هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې په لار دي، او تر څو چې د ټولو سره مرسته مرستې نه وي شوي تر هغې د امداد عمل نیم کړی دی. نو داسې حالاتو کې پکار ده چې صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سمدستي توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډېر زیات نقصان شوی دی، چې دا شان دوی خپل سر په سوري کړي او د هغې ارضي حساب دې ځان سره وساتي، او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دې ورله هغه وخت ورکړي. ادریا اخیر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوي دي او دومره ورستې دي که بل باران وشو نو هغه به هم راپریوزي. نو حکومت له پکار دي چې د دغه ودانو هم غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجلې په پاکستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مجله په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودې شرح سیوا کېدو څرګندونه کوي او د معیشت د سوکالۍ لپاره پکار ده چې دا شرح لوړه وساتل شي. بلخوا ورلد افیرز جنرال نومي ویپاڼې د خراسان اسلامي دولت نومي وسلوال ډلې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې یې د موجودیت په اړه په افغانستان کې اندېښنې ښودل شوې دي. د دواړو مقالو غټه کې له ملیح امیرزاده اورو.
اکانومیست مجله لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف ته یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 4.5% وي چې په تیرو 8 کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده. د 2014 کال نه واخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو چې د تیرو 10 کالو نه په زیاته موده کې دا په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی. د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بانک دوه وارې په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده. بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي. مجله لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی، چې دا ښایي په ملک کې څومره تعمیري کارونه کېږي. همدغه راز په یاده موده کې د ګاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو. د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابته شوه، ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 5 کې 2 برخې تیل له بهر نه په اخیستلو تکیه کوي، چې اکثره درآمدات تر برآمداتو زیات وي. دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یوه ستونزه ثابتېږي. مجلې لیکي پاکستان د کپړې مصنوعات له برآمدولو سره ډېره پیسې ملک ته راوړي شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکوونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلی شي. مجله لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 2.6 بلیون ډالرو پورې دی، چې د جی ډی پی یا مجموعي ملکي پیداوار 15% برخه جوړیږي. آی ایم ایف وایي کچرې د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو 3 کلونو کې 2 بلیون ډالره بچت کولی شي، چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدی شي. مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولي، خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي. مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی. بلخوا ورلد افیرز جرنل نومي ویبپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللی دی، د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت په اړه هم پوښتنې کېږي. ویبپاڼه لیکي د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یوه مبالغه ده چې له افغانستانه بېله مشکلاته د تګ په اړه پورې امیده دي. بیا نړیواله ټولنه د یاد ګواښ په اړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي چې آیا دا کومه نوې ډله ده او که پخواني وسلوال اوس له نوي نوم سره جنګېږي. خو پاڼه د حقیقت بولی چې د یادې ډلې لخوا که د ګواښ کچه کمه هم وي، بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي. نه یوازې دا، بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي. د ویبپاڼې په خبره ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د تشدد نه یاریږي، او که چېرې ولس دا محسوس کړي چې د یادې ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی، نو پر حکومت باید باور ته زیان ورسیږي. په دغه هیواد کې لاول نه هزارګان د خپلو تختول شو خپلوانو په حق له حکومت نه ګیله مند دي، که څه هم اشرف نی وایي چې د هغو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالره خرچ کړي دي. ویبپاڼه لیکي د خراسان اسلامي دولت وسلواله ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د افغانستان د سولې عالي شورا یو شل کسیز پلاوی د پګواش په نوم موسسې په بلنه په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې دالی شورا لومړی مرستیال دالیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یو غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یوه جوړ شوي کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنی نه لري. دا یوې کنفرانس شته خو د سولې خبرې رسما نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسې لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره ازادي خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالي شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دی چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونه ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخوا د دې کنفرانس په اړه یو پوه کس د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
اوردونکو لکه چې وام اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به ښایي په قطر کې د طالبانو له استادو سره وګوري، خو دا چې آیا دغه غونډه به چې هم د سولې عالي شورا او هم د طالبانو لخوا یو غیر رسمي لیدنه بلل شوې ده وتوانیږي د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي او دا یو فرصت په توګه وکارول شي. همدا پوښتنه پریبا ظاهر د افغانستان د مسایلو په اړه یو کارپوه سمی یوسفزی سره شریکه کړې ده. نو هغه وایي
طالبان اوس پورې هم دغه قطر کې چې سبا یا بل ورځ کومې خبرې کېږي هغوی ته دوی د امن مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومېږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کېني هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانې یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کېنوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که څنګه رسمي خبر نه دی ولې تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده او مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولی سي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چېرته چې جګړې وي
اکثره چې دوی د مذاکره طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښي، خپل زور وښي، دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي تر څو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یار افغان حکومت دا ښودل غواړي چې زمونږ چې تاسو سره مذاکرات کوو خو تاسو له منځه وړلی شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې ووایي چې یعنې مونږ کولی شو دې جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مثبت سوچ ده چې مونږ خبرو ته ورته راځو. خو متاسفانه زمونږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستیو کې چې کومه غونډه کړې وه په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. په یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري هغوی دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درزونه راپورته شي نو بهتره به دا وي چې دا روان کال مونږ په جلګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کوم طالبان ناراضه دي او بله خپه شوي دي هغوی هم خوشحاله کړو د هغو نه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کښېنو.
دا د افغانستان د مسایلو کارپوه سمیع یوسفزی چې زموږ همکاري فریبا ظاهر ورسره په قطر کې له طالبانو سره پر غیر رسمي خبرو مرکه کړې وه. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د پاکستان ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې هیواد کې د پانسیو پر سزا یو مقاله خپره کړې ده. پر پېښور آرمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان حکومت په پانسیو لګول شوی بندیز لری کړی وو او یو شمېر کسان یې اعدام کړي دي. تفصیل عبدالحی کاکړ وو.
د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سید محمد علي مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړي لیکي داسې ډېر شواهد شته چې شي پانسیانې ورکول د جرمونو په مخنیوي کې مؤثره کردار نه ادا کوي. د ملګرو ملتونو د 2008 کال د سوي یوې څېړنې حواله ورکړې چې وایي پانسیانی د جدي جرمونو هغه سي مخنیوي نسی کولای لکه چې عمر قید سزا یې کولای سي. لیکوازیاتوي پر آرمی پبلک سکول تر برید وڅ د پاکستان حکومت پر پانسیو لګول سوی بندیز ختم کړ او دا شان پوځي عدالتونه یې جوړ کړل. دی وایي چې د پوځي عدالتونو حمایتیان دلیل ورکوي چې د پاکستان ولسی عدالتونو باندې د مقدمو بوج یا بار زیاتی او کار هم ډیر په ورو ورو کوي. دا شان دوی زیاته تکیه پر گواهانو کوي او ججان او څارنوالان هم تحفظ نه لري. هم په دې وجه د ترګرو پر ضد مقدمه چلول ګران سي ځکه چې هغه ډیر په اسانۍ سره گواهان او وکیلان ورولای سي. خو لیکوال وایي ځینې کسان بیا د فوجي عدالتونو مخالفت ځکه کوي چې وایي د عدالتونو شفافیت نه لري او نه هم اوریدنې په ښکاره او شفافه توګه تر سره کیږي. بل خبره دا ده چې د ترګری سره تړلې مقدمه وار لمخه د ترګری ضد عدالتونه تر لتیروي. دا شان لیکوال وایي هغه خلک چې د پانسیانو ورکولو حمایت کوي دا دلیل ورکوي چې یوازې پانسیانی کولای سي چې د شدت پسندۍ مخه ونیسي. خو مخالفین بیا وایي چې په داسې حال کې چې یو شدت پسند وار لمخه د ځانمرګي برید په شکل کې د ځان د وژلو فیصله کړې وي نو هغه څنګه د پانسی په سزا لمرګه ویرول کېدلای سي. لیکوال وایي دغه خلک فکر کوي چې په پاکستان کې عدالتي نظام کې ډېری نیمګړتیاوې دي. د شکنجې له لارې په خلکو جرم منل او د پلټنې په سمه توګه نه کېدنی د دې سبب سوی دي چې بې ګناه خلکو ته پانسیانی ورکړل سي.
د عبدالحی کاکړ تاسو ته مقاله وړاندې کوله د ایکسپرس ټریبیون او سیو بلا مقاله هم لرو. د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي دي په پاکستان کې د مردم شماري عمل پر وړاندې یو شمېر چیلنجونه دي ځکه چې له دې سره په قومي اسمبلی کې د صوبو د سیټونو او د قومي ټیکس په پیسو کې د برخو زیاتېدل او کمیدل تړل شوي دي. نور تفصیل لګې د مې وروسته ورو. ریډان ورځپاڼې په اداره کې راغلي دي د حکومت لخوا د کال 2018 د مارچ میاشتې څخه د مردم شماري کولو اعلان یو ښه پرمختګ دی او ښکاري داسې چې اخر کار د مردم شماري لپاره ټاکل شوي پنډونه په سمه توګه مصرفېږي او هلې ځلې په ښه ډول روانې دي. حکومت د مردم شماری لپاره د نیټې کمیټې بجټ او ځنه نورو لوازماتو اعلان هم کړی. په اداره کې راغلی دی چې په مردم شماری کې د دومره لوی ځنډ لوی سببونه دي، ځکه چې یو شمېر قوتونو ته له مردم شماری څخه ډیر خطرونه وو. په دې کې دوه خبرې تر ټولو مهمې دي. یوه دا چې له مردم شماری سره به د هرې صوبې د قومي اسمبلۍ په سیټونو کې بدلون راشي، یعنی چې د کومې صوبې آبادي زیاته وي هغوی ته به په قومي اسمبلۍ کې زیات، او چې د کومې آبادي کمه وي هغوی ته به کمې څوکۍ ورکړل کیږي. دویمه مهمه خبره دا ده چې که چیرې په پاکستان کې مردم شماری وشي او د کومې صوبې آبادي زیاته وخیجي، نو د وفاقي ټیکس په پیسو کې به زیاته ونډه ولري، ځکه چې د ټیکس 20% د آبادۍ پر بنیاد ورکول کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مردم شماری خبرې کیږي، ټولې صوبې منتظره دي چې په قومي اسمبلۍ کې به د دوی په ټاکل شوو څوکیو او د دوی د برخې د وفاقي ټیکس په پیسو به څه اثرات پرېوځي. په اداره کې راغلي دي سن صوبې ته د زیاتو خلکو هجرت به نه یوازې د وفاقي ټیکس په پیسو کې د دې صوبې برخه زیاته کړي، بلکې دا به هم وښایي چې په دې صوبه کې زیات شمېر د کوم قام خلکو دی. په اداره کې راغلي دي چې دا اوس د حکومتي ګوند مسلم لیګ نون کار دی چې د مردم شماری عملي کولو لپاره کومه لار خپلوي، ځکه چې له دې سره د صوبو او سیاسي ګوندونو قسمتونه تړل شوي دي. په اداره کې راغلي دي له دې وړاندې هم حکومتي ګوند مسلم لیګ نون مهم ګامونه پورته کړي دي چې نیپسی اباډ او پاک چین اقتصادي کوریډور نومیږي، او له دې دواړو د صوبو خپلمنځي سیاست تابیږي. په اداره کې راغلي دي که چیرې مسلم لیگ نون یا درې واړه کارونه په ایمانداری سره وکړل او صوبو ته یې خپل حقونه ورکړل، نو پر دې ګوند لګېدلي هغه ټول تورونه به ختم شي چې دوی حکومت یوازې د پنجاب لپاره دی.
دا مشال ریډیو ده.
د متحده قومي مومنټ د مشر د وینا او په جواب کې یې د پاکستانی پوځ د سخت غبرګون وروسته د پاکستان د میډیا څارنې ادارې پیمرا د دې هیواد 14 ټلویزیون چینلونو ته نوټس ورکړی دی. په نوټس کې له چینلونو غوښتل شوی چې وضاحت دې ورکړي چې ولې یې د الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړې ده. د زیارت په ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوځ نیوکې کړې وي. تفصیل اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ ماښام د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین لندن نه خپلو پلویانو ته په خطاب کې په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو نیوکې کړې وې، او دغه رنګ یې د هندوستان د استخباراتي ادارې رانا مرستې وغوښتې. دغه تقریر بعضي ټي وي چینلونو نیخ په نیغه خپور کړو، د کوم رستو چې د پاکستان پوځ ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا په دې سخت خفګان ښکاره کړو او د الطاف حسین په ضد یې د قانوني کاروایي کولو وویل. دا رنګ د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا تا یو خط الیگو چې پکې د هاغه ټي وي چینلو خلاف د کاروای سفارش شوی وو چې دغه تقریر یې نیخ په نیغه خپور کړی وو. د دې رستو پیمرا سوارلس ټي وي چینلو ته د پیمرا د قانون وشتم شک تر لاندې نوټس جاری کړی او ورته هدایت وکړ چې راتلونکي کې د هر قسمه ژوندۍ خپرونې د ډیلی ډیوایس سره اوچلوي او هاغه مواد نه دی ډډه وکړي چې پکې د ملکی سلامتۍ او سلامتی ادارو په ضد خبرې وي. بل طرف ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین په خپلو خبرو د پاکستان پوز او کام نه معافی غوښتی ده او وایي درانه د مرستو خبره یې په طنز کې کړې وه. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
اوردونکو مشال ریډیو په مومندو ایجنسی کې د کرکټ یو ټورنمنټ ترتیب کړی دی چې پکې څه کمو کمو لوبډلو ترمنځ لوبې روانې دي، او دا مهال د ټورنمنټ څه صورتحال دی نو د شنواز ترغزی په دې رپورټ کې.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ دریم کوارټر فائنل میچ پرون بایکور کرکټ کلب وګاټه. په پرونۍ لوبه کې د محمود ایجنسی سرکاري عسکري قوت لیویس فورس کرکټ کلب یو کم نوی منډې جوړ کړې وې چې بای کورترې په اخرنی اوور کې دغه منډې پوره کړې او سیمی فائنل ته ورسېد. په پرونۍ کرکټ لوبه کې د ګټلې شوې ټیم بای کور کرکټ کلب کپتان شاکر الله خان مشال ریډیو ته وویل
ټورنمنټونه کې چې کوم دی پرایویټ هغه کې انټری ګانې لګي موږ ترانسپورټ لګي موږ خپل سټوډنټان یو او موږ لا چې کوم دی حکومت هم د سیټي سپورټ نه راکوي د سپورټس په بابت کې بلکې زیرو دی نه راکوي مشال ریډیو دی هر یو شی فری موږ لا کټ سیم راکړي دي فری د انټری وغیرہ نشته دی موږ ډیر شکریا ادا کوو چې موږ په دې حالات کې دومره منډه وه ډیره منډه
د لیویس فورس کرکټ کلب لخوا د هغوی تکړه بیټنګ او بالینګ کوونکي لوبغاړي اتو رمان وویل چې هغوی ته د مشال ریډیو لخوا د لوب ډیره ښه موقع په لاس ورغلې وه په لوبه کې ګټه او بایلات ضروری دي او د هغوی مخالف ټیم خلوب وکړه ځکه هغوی ګټه وکړه
نو موږ چې تاسو مخکې ټورنمنټ ارګنایز کړم مشال ریډیو په نامه باندې او څنګه چې دا روان دي ان شاء الله دا اول کامیابی سره خپل دغه ختم دور سي او به موږ دا وایو چې تاسو بلم ان شاء الله ټورنمنټ ارګنایز کړئ فوټبال یا کرکټ بس
اعجاز خان هم د بایکور کرکټ ټیم تکړه بیټنګ کوون کړي هغه سره مې هم خبر وکړي
په دې کې یو خدای چې قسم انټرټینمنت دی بل خبره دا چې کیل کود چې کوم دی دا د نوجوانانو د ژوندۍ اهم حصہ د مشال ریډیو طرف موږ د دوی ډیر مشکور یو د دوی په وسط سره موږ ډیر ځنه ولیدل الحمدلله خو خصه سپورټ حاصل دي سکیورټي بابت هم حاصل دي او ان شاء الله د سیمه کې به روان ټایم کې هم د مشال ریډیو موږ لکه مرسته کوو
د محمد ایجنسی لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم د لوبله راغلی او خوشاله چې په سیمه کې امن راغلی دی او د مشال ریډیو شکریا ادا کړه
موږ د مشال ریډیو ډیر ستاینه کوو د دې کوم د کیټونو ورکړي او د لوبي کیمرا وایي دا ماحول لا سړي چې لکه د یو پیس او د یو امن پیغام ورکړي او خپل موږ کوشش کوو چې په لیویس کې ایون په خاصدارو کې ایون زموږ چې کوم نور کالجونو سکولونه دي یوت ته نو ان شاء الله کوشش زموږ داري چې د مومن په لیول باندې او بیا د لیویس په لیول باندې موږ خپل خپل ټیمونه جوړ کو او ان شاء الله غیب په هر محاس باندې کاغه تاسو ګورئ کړه جنگ محاسي او کبیا غه د لوبي محاسي نو ان شاء الله پای کې به پوره شرکت کوي
د ماشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ سلورم او اخیرنې کوارټر فائنل نن په سبحان خل هاي سکول کې د ګنداو بر محمد جنسی د حلیمزو د ټیم او د شوقدر د حلیمزو د ټیم ترمنځ مقرر ده چې د دې مقابله وروسته به د سیمی فائنل برخه شروع کیږي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد جنسی
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هلو السلام علیکم 0020221212
خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریږدئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ سلګونو افغان مزدورانو د یوې مظاهره په ترڅ کې له حکومت او غوښتل چې په هیواد کې بیکاری لمنځ یوسي یا د مظاهره د جمعې پر ورځ د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې لخوا د مزدورانو نړیوالې ورځې د مانځلو په مناسبت رابل شوې وه د راپورونو له مخې دا مهال د کار په شرایطو برابره نږدې 12 میلیونه افغانان نیمه او یا خو مطلقه بیکاره دي په اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په دې رپورت کې وو
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وې لا تر اوسه نه دي عملي شوې دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران دې په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړي وي
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمينه برابر کړي کار زموږ حق دی موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپل هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمينه ورته برابر کړي هغه ژمنې چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک دې له فقر او بیکاری څخه وژغوري
نجات بدل
د راپورونو په اساس دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي د کارګرانو ملي اتحادیې چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون دې بشپړ پلی کړي د مامورینو معاشونه دې لوړ کړي او کارګرانو ته دې د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنجشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړ لوړولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاري سخت کړیږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي، عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته، د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي، یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې له نن څخه 130 کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخت وټکول سول، او له هغې وروسته هر کال د مې لومړۍ د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
نوي خیالونه،
نوي سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.